ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د لسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او د ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار سلامونه ونی کی هلی ومني. د افغانستان د امن د خبرو اترو په اړه د طالبانو دریز د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مهم راوړي دي. تاندې هلی ونی د خبرونه به هم د دې خبرونې پر وروستۍ نیمه کې اوري. خو لومړی خبرونه بمبې د مشال د خبرونو سرټکی. افغان طالبان وایي دوی ته هیڅ معلومات نشته چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې د افغان حکومت سره د امن خبرو اترو تکینی. د پېښور د چاپخانو مالکان وایي چې د تحریک انصاف حکومت د کتابونو ټولې ټیکې پنجاب سره تعلق لرونکو چاپخانو ته ورکړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ګوانتنامو زندان د تړلو پلان وړاندې کړی. په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې تر دا مهال دوی ته په کابل کې شوې د امن د خبرو اترو په اړه د پرونی پرېکړې په مت کې هیڅ معلومات نشته. د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې محمد نعیم وویل
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو. په دې اړه ته موږ معلومات نشته دی د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړي دي. په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او هلته د یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي طبعا هغه قابل تقدیر دي. او موږ همدا غواړو چې بلته اشغال باید ختم شي، څو افغانان د افغانستان ولس آرام شي. د هغه لپاره که څوک هڅې کوي او موږ سره په تماس کې کېږي، موږ خو همدا غواړو د دې لپاره هم دفتر خلاص کړی دی او د دې لپاره موږ کوشش کوو چې دغه مشکل نظامي تر څنګ سیاسي حللارو بلارم که څوک غواړي چې حل یې کړي، موږ تیار یو آماده یو.
تېر ورځ په کابل کې د څلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او پاکستان په غونډه کې پریکړه وشوه چې افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د راتلونکي میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. په پېښور کې د چاپخانو مالکان وایي چې صوبایي حکومت د نصابي کتابونو د چاپ کولو ټولې ټیکې پنجاب سره تعلق لرونکو د چاپخانو ته ورکړي. تېر ورځ په پېښور کې د یوې چاپخانې مالک شهریار مشال ریډیو ته وویل
دی اوپن ٹینڈر کا کار تقریباً 75 نہ 80% پنجاب تک لاڑے جی اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا آغازی کسان تھا دی دفترم کلاو کلتے جی لاہور کے او یو غٹ کنتے ویئر ہاؤس ہم دی التا کے سیٹ اپ کڑے چھ دا کم تقریباً دا 15 کروڑ پو دی انشورنس کو جی
د دې نمخ کې به د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو ټیکې هغو چاپخانو ته ورکول کېدې چې ټیکس بک بورډ سره به رجسٹرډ وي او تعلق یې د خیبر پښتونخوا سره وو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو د صورتحال په اړه خپل نوی کلنی راپور خپور کړی. په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څرګند شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. راپور د ملکي تلفاتو زیاتوالی او د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې بلکې په خپله حکومتي ځواکونه هم شامل دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر خپلو خوا غږ کړی چې روغتیايي چارو ته په کلکه درناوی وکړي. له دغه دفتر څخه په یوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ کوونکي مارک بودن له قوله ویل شوی چې هیڅکله باید روغتیايي امکانات، کارکوونکي او هغه کسان چې یا ناروغان یا د جګړې ټپیان دي له خطر سره مخامخ نشي. د یونما په هغه کلنی راپور کې چې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه د رواني میاشتې په سر کې خپور شو، راغلي چې د 2015 کال پر مهال د روغتونونو، کلینیکونو او نورو روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو په نښه کولو کې ډیروالی راغلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتنامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوری کولی شي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. اوباما تېره ورځ دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د دغه زندان د تړلو پلان یې وړاندې کولو. هغه زیاته کړه
For many years it's been clear that the detention facility at
De wai ladiro kalun ra pa de khada sargand shwe che da Guantanamo zindan da mung amniyat na tingawi balki kamzore kawi e khagli Obama oil che da zindan 15 dirsh qaidiyan ba nur hewadun ta wali gal shi aw America ba da pat qaidiyan da arzawani chari garand ekri che aya dui nur hewadun ta da muntaqil kawlo wardi aw ka sanga د اسلامی دولت دلی په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره دغه هیواد ځانګړی استازی وای په داعش ډله کې د بهرنیو جنگیالو شمیر له 25 زرو څخه 25 زرو ته راټیټ شوی دی. بریت مکګورک پرون وویل د داعش توندلارې ډلې د فشارونو له کبله د خپلو جنگیالو معاشونه تر نیمایي راښکته کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د امریکا او روس ترمنځ په شام کې د تشدد د کچې راټیټولو په اړه کومه لوزنامه شوې، په هغې به عمل د روانې میاشتې په 20مه پیل شي. د جنگ بندۍ دې لوزنامه کې داعش او نورې ترهګرې ډلې نه دي شاملې. مکګورک دغه راز وایي د اسلامي دولت ډله هڅه کوي د لیبیا لپاره د امکان تر حد بهرني جنگیالي جذب کړي. دې زیاتوي چې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې د داعش فعالیتونه د امریکا لپاره د اندېښنې وړ دي. په کوسوو کې د حکومت د مخالفینو سلګونو پلویانو په پلازمینه کې خیمې لګولي او د حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. د اپوزیشن مشر ویسیار یمیری پرون ویلي چې دغه مظاهرچیان به په سرخار پرستینا کې د حکومتي ودانو مخته تر هغو موجود وي تر کومې چې حکومت مستعفی شوی نه وي او د نوو انتخاباتو اعلان یې نوی کړی. ښاغلی امیری زیاته کړه چې هغه سیاستوال دغه هیواد باندې د حکومت کولو جوګه نه دي چې د هیواد حاکمیت له خطر سره مخامخ کوي. او وروستۍ خبر دا چې تېره شپه په دوبی کې د پاکستان سپر لیګ په فائنل لوبه کې اسلام آباد یونایټډ د پاکستان سپر لیګ وړومبی جام په خپل نوم کړی دی. په فائنل لوبه کې کوئټا ګلیډیټرز اسلام آباد یونایټډ ته د 115 رنزونو هدف ورکړی و، کوم چې اسلام آباد یونایټډ د 4 وکټو په نقصان پوره کړو. په فائنل لوبه کې د اسلام آباد یونایټډ اندری رسل 3 وکټې ترلاسه کړې دي. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زمونږ دا خپرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوري. د دې تر څنګ زمونږ دا خپرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د دې خپرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي افغان حکومت سره د امن د خبرو اترو په اړه ورته معلومات نشته.
په دې اړه باندې د پاکستان اسلامي امارت خبر نه یو، په دې اړه به موږ معلومات نشته. د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړي دي، په دې اړه موږ معلومات نه لرو.
د پېښور د چاپخانو مالکانو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج پیل کړی.
دی اوپن ټینډر کار تقریبا 75% نه 80% پنجاب ته لاړ دي، اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا اغزی کسانو تا دی دفترم کلاو کلتے جی.
په سواد کې د خرو د یوې غیر رسمي اسمبلی غړي د حکومت نه دا غوښتنه کوي.
زمونږ د ډیمانډ چې د خزانانو آبادی 50% ده، نو د خزانانو شمولیت چې په سیاست کې هغه 33 نه دی زیات شي 50 ته دی ورسي.
او تاندی هلی خبرونه کې به واوري چې پښتني خزي اوس د خپل ستونزو حل راوستې شي.
زمونږ خزي ډیر زیاتې باهمته دي اور دی اہوی بالکل چکم جو معاشی دور دے اہوی کا پتہ لگے دلے دا چھ دا وقت ضرورت تے.
قبائلی سیمی افغانستان او نڑے مهم پا پام کی دا دا مشال تر سنگو سی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. زمونږ دا خپرونې تاسو هر ورځ د سهار د 9 نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري. ورزو د دې خپرونې پیل کوو د سر راپور ته ورزو. په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې دوی غواړي چې په افغانستان کې د تشدد لړۍ ودرېږي او د دغه جګړې کوم سیاسي حل راوځي. خو زیاتوي چې تېره ورځ په کابل کې د 4 هیوادونو په غونډه کې کومه پریکړه شوې چې د امن خبرې به په اسلام آباد کې کیږي. دوی ته په دې اړه هیڅ معلومات نشته. نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سره له دې چې پرون په کابل کې د همغږي ډلې په څلور اړخیز غونډه کې د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره ټاکل شوې ده، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي تر اوسه د دې پریکړې په اړه دوی ته څه نه دي ویل شوي. دا غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو د پیلېدو په اړه جوړه شوې وه. د غونډې په پای کې د همغږي ډلې د یوې لمې په خپرولو سره د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په دې خبرو کې ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه به خبري وشوده او ویل چې په راتلونکي غونډې کې د دوی د استازو د ګډون په اړه له دوی سره تر اوسه اړیکه نه ده نیول سوې.
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو په دې اړه به موږ معلومات نشته دی د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه یې روان کړي دي په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او د یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي طبعا هغه قابل تقدیر دي. موږ هم دا غواړو چې بس اشغال باید ختم شي، چې افغانان د افغانستان ولس آرام شي. دغه لپاره څوک هڅې کوي او موږ سره تماس کې کیږي. موږ هم دا غواړو د لپاره دفتر خلاص کړی دی او د لپاره موږ کوشش کوو چې دغه مشکل نظامي تر څنګ سیاسي حلارو بلارم که څوک غواړي چې حل یې کړي موږ تیار یو آماده یو.
په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان زیاته کړې چې د طالبانو ډله د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره پر هغو شرایطو ټینګار کوي چې د پګواش په غونډه کې مطرح کړي وه. د طالبانو استازو د سولې په هغه غیر رسمي غونډه کې چې د روان کال د جنوري پر 28مه د پګواش مؤسسه لخوا په قطر کې جوړه شوې وه، د سولې لپاره خپل شرایط وړاندې کړي وه او ویلې دي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستانه ووزي او د طالبانو ټول بندیان خوشي سي. بلخوا د افغانستان د نوی ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې ظرفیت نه لري. د دې جبهې ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان نوی ملي جبهه یا اپوزیسیون په دغه حکومت کې دا ظرفیت نه ویني چې دوی د صلح په افغانستان کې تامین کړي. تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهیږي چې صلح له کومې برخې سره باید وکړي، له ملا منصور له ډلې سره که د ملا رسول له ډلې سره چیرته وکړي. آیا طالبان هم دې ته حاضر دي چې له دې حکومت سره خبرو ته مخامخ کېني که نه؟
د همغږی ډلې په پرونی څلور اړخیزه غونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دی په پاکستان کې وسی. پاکستان د 2015 میلادي کال په جولای کې هم د طالبانو او افغان حکومت رسمي استازو د لمړنۍ ناستې کوربه وو چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډیده. اسلام آباد په وار ویلي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي. د هغه وخت پاوز د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د پاکستان لوی ترستیز راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلېدو په هدف قطر ته تللی و، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي راحیل شریف له دوی سره هیڅ اړیکه نه ده نیولې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو ستاسو پام اوس یوې بلې موضوع ته راګرځوم. ورژو پېښور ته د خیبر پښتونخوا پرنټر او پبلیشر اسوسیشن د درسي کتابونو د چاپ د ټیکې پالیسۍ بدلولو او د صوبې د پرنټرانو پر ځای د پنجاب پرنټرانو ته د کتابونو د چاپ د ټیکو ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. ناسته به نن هم روانه وي. په دې اړه باندې زموږ همکار زلان یوسفزی دا راپور برابر کړی.
د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ سره رجسٹرډ یو پرنټر شهریار مشال رډیو ته وویل چې د درسي کتابونو ټیکې به یوازې د صوبې پرنټرانو ته ورکول کېدی، خو موجوده حکومت د کتابونو د آزاد ټیکې پالیسي شروع کړې ده او زیاتره ټیکې د پنجاب پرنټرانو لا ورکړې دي.
دی اوپن ټینډر کار تقریبا 75-80% پنجاب ته لاړ دي ان ټو فسیلیټیټ د اغزي کسانو ته دی دفترم کلاو کالته جی په لاهور کې او یو غټ کونته ویر هاوس هم دیلته کې سیټ اپ کړي چې دا کم تقریبا د 15 کروڑ په دی انشورنس وکړي. نو دی ار شیفټینګ ګریجولی خو بټ شورلی ټو دی اذر پروونسز. نو په یو چې د صبح کې موږ څه کوو جی
د رجسٹرډ پرنټرز او پبلیشر صدر اقتدار علی اخونزاده وایي چې صوبه کې د ناامنۍ له وجې له وړاندې هم د روزګار موقع کمی دي او د کتابونو د چاپ ټیکې د پنجاب پرنټرانو ته ورکولو سره د صوبې نږدې سل چاپخانې بندې شوې دي.
نو دا تقریبا 15-20,000 کسان چې کم دي بې روزګاره شو. دغه داسې پرنټینګ پریسز چې تاسو راشئ زما پرنټینګ پریس دی حیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کے ہو نہ ہوتا تالی لگے دلی یو سو کی دار دے جی دیکھے بس درے شفٹ چلے دل ہر شفٹ کے بس 100-120 کسانوں کار کھولو نو 350 کسان کو ماں سرے وڑو کے شانتی دارا ہوا دیکھے بھائی کار کھولو نہ ہوتا تالی لگے دلی دی جی آگا خلق آگا چکم مال تبر روٹے کھول ہفتے پفتے بکورن تتل جی روٹو والا تندرونوں والا سبزیانوں والا جاڑی لگی آدی جدا خلق سشو.
دا تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان وائی چی دا ٹیکے ورکولو پزڑا طریقہ کی دا سفارش اور رشوت ورکولو گنجائش ہو نزکا حکومت دا آزاد ٹینڈر نوے پالیسی خپلا کڑی دا
داری کی کیپرا والا خطرہ لے گلی دی دا ٹیکسو بوٹ سوړی او ته دا وی چې دا تاسو په لوکیشن باندې نشئ کولی چې په خپل خوښه مه تاسو چاله سونه ورکوي چاله سونه ورکوي دا به تاسو اوپن ټینډرینګ کوئ چې پرنټینګ سونه کار دی دا به ټینډرینګ په تھرو باندې کیږي نو په هغه بیس باندې بیا د اوپن ټینډرینګ شوی دی سو د صوبې خلکو اغېشتی دی سو د صوبې د بار خلکو اغېشتی دی مطلب دا چې خو ټرانسپیرنسي دی هغه خو به دې نه اعتراض کوو که مونږ دا وی چې نه ټینډرینګ نه کوو
احتجاج کون کی پرنٹران دا هم تور لگوی چې د پنجاب پرنٹرانو ته د عام قیمت نه په زیاته بیا باندې ټیکی ورکړی شوی دی خو د تعلیم وزیر وایي چې کدا سی وی نو پرنٹران دې د عدالت مخه وکړي زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورزو سواد ته په سواد کې جوړ کړی شوی د ښځو د غیر رسمي اسمبلی په لومړي اجلاس کې د حکومت نه غوښتنه شوې چې ښځې د قانون جوړولو عمل کې شریک کړل شي د غرنګ د تعلیم صحت او د ښځو یو شمیر نورو ستونزو په اړه بحثونه وشول او حکومت نه غوښتنه وشوه چې په اسمبلو کې د ښځو نمایندګي زیاته کړل شي نور تفصیل نیاز احمد خان وړاندې کوي
سواد منګوره کې د ښځو اسمبلی اړمنۍ غونډه د اسپیکرې تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه د غونډه کې د سواد بیلابیلو سیمو څخه راغلي اتلس ښځو ګډون وکړو اسمبلی غونډه کې ښځو ته را مخامخ ستونزو په اړه بحثونه وکړه شول چې پکې یو غړي نجمه وایي
یو فیمیل په حیثیت باندې زدا خبر کوم چې موږ ته ډېر زیات مشکلات دي کوم موږ بهر ته وزو نو موږ د پاره خبرې دي کوم په کور کې یو موږ د پاره خبرې دي ایون موږ هر ځای ته لاړ شو زموږ د پاره مسائل ډېر زیات دي او د دې مسلو حل چې دی کنه اب مون په خپل راوځو کته چې کوم گاڑی رواني نو اوی کی دادی چې یو حصہ اوی فیمیل نه جوړ کړی یو حصہ اوی میل نه جوړ کړی دا حالانکه د فیمیل حصہ نه جدا مطلب درې حصے اوی میل نه ور کړی دي یو حصہ اوی فیمیل نه ور کړی دا بیا هم امن باندې پودی زموږ په سواد کې دا قانون ولې نشتا
د غرنګ اسمبلی کې د ښځو حقوقو لپاره په باقاعده توګه د حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې په کې مرستیالې اسپیکرې ساجده افتخار وویل
چې قانون سازي کیږي نو هغه ښځه چې دا هغه له بس پان ور کی چې لکه دغه پان دی بس تا دا کار دی هغه چې قانون سازي کیږي نو هغه ته به حصہ نه ورکې ټیک شو پوه شو په دې خبره باندې بالکل دا نه دا پکارو چې موږ دې یو د ابو دې الیکشن کای با پیدا څنګه چې دا سړو کار دی د دې دي خځې مو مخې ته ځي نو چې بهر حال مونږ کنه پیسې د قانون سازي راځي زموږ د خلکو تعداد به زیات دي نو مونږ هم په قانون سازي کې سره کنه د بوتان په شان هم پیسې نه کې نه راځي
د اسمبلی یو بل غړی وایي چې دا وخت په پاکستان کې د ښځو او سړو شمیره نیم په نیمه ده ولې د پاکستان قانون تر سوري لاندې په قامي او صوبایي اسمبلی کې د ښځو برخه ډیره کمه ده دغه د آبادۍ په لحاظ سره برابر کړي
قانون دا دی چې قومي اسمبلی کې به 33% زنانه چې دي هغه به شامل کیږي نو زموږ دا ډیمانډ دی چې د زنانو آبادی 50% ده نو د زنانو شمولیت چې په سیاست کې هغه 33 نه دی زیات شي 50 ته دی ورسي دا زموږ دویم چارټر اف ډیمانډ دی
غونډې په اخره کې د اسمبلی سپیکر تبسم عدنان دغه ټولې غوښتنې صوبایي او مرکزی اسمبلی ته وړاندې کړې دوی په دغه موقع وویل
زنانو او د ماشومانو د خرڅونې او د اغستو په حوالې سره مو خبر وکړه د ایجوکیشن په حوالې سره مو خبر وکړه د سیاست کې د شمولیت په حوالې سره مو خبر وکړه چې زموږ د اختیار نشتی نو مختلف قسم ټاپکس باندې مو خبرې وکړې دا به ډېر زیات ګټورې زموږ لپاره ځکه چې زما په خل داسې مخکې نه ده شوي چې زموږ زنانو چې دی نو داسې قسم شوي ده خو په ګراس روټ لیول باندې شوي ده او دا چې دی نو موږ دا بالکل خپل
تبسم عدنان زیاته کړه چې دغه ټولې غوښتنې به د لیک په شکل کې د پاکستان قانون جوړونکو ادارو ته لیږي د یادونې وړ ده چې په سواد کې د ښځو اولنۍ اسمبلی د جنوري په 1 نیټه جوړه کړې شوې وه چې پکې د سواد ضلع بیلابیل سیمونه درې دېرش غړي دي او مقصد یې د ښځو حقونو په اړه پوهه راوستل او اعلی چارواکو ته رسول دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال ریډیووي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د قبایلی سیمو کې د ولس د بیا آبادۍ لپاره په فاټا سیکریټریټ پیښور کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام او د فاټا سیکریټریټ ترمنځ د یوې پروژې د دویمې مرحلې لوزنامه لاسلیک شوه او د 122 میلیونه امریکایي ډالرو په دې پروژه به په دریو کلونو کې په قبایلی سیمو کې د میندو ماشومانو د خوراک تعلیم او بیا ودانۍ کارونه ترسره کیږي. نور تفصیل له پیښور د غلام غوث په راپور کې.
د 122 میلیونه امریکایي ډالرو په دې پروژه به په دریو کلونو کې په قبایلي سیمو کې د میندو او ماشومانو د خوراک تعلیم او بیا ودانۍ کارونه ترسره کیږي. هم د دې پروژې په لړ کې د فاټا سیکریټریټ د پرمختیایي پروژو ډایریکټر اسلام زیب مشال ریډیو ته وویل
امن او سټیبلټی را وستو کې د دې ډېر اهم رول دی او اوس 2016 نه والا 2018 پورې به د دې فیس 2 چلیږي. تقریبا 132 میلیون US ڈالرز د دې کاسټ دی او دا په وو ویجنسو کې په فاټا کې په دې کې کار کیږي. کوم خلک هلته کې واپس کیږي او دا غو واړه واړه کارونه انفراستراکچر ریلیټډ وي د چا لارې کوسی وي د چا داسې اوبو وړو وړو د اوبو سکیمونه د اریګیشن ریلیټډ سکیمونه د اګریکلچر ریلیټډ سکیمونه او هم د اغزه خلک په دې کې انوالو.
په فاټا سیکریټریټ پیښور کې د دستورې پر مهال په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې مشر لولا کاسترو مشال ریډیو ته وویل چې د دې پروژې د لارې به په وواړه قبایلي سیمو کې د بې ځایه شوي ولس ښځو او ماشومانو ته سم خوراک ورکول
کیږي.
اوس په دې پروژه کې د سکولونو شمیر د 2000 ته ورسېدو او د ماشومانو شمیر د 213000 نه 300000 ته ورسول شو. د ماشومانو او میندو ترڅنګ مونږ لویدونکو جنکو ته هم پاملرنه کوو. مونږ هڅه کوو چې لوی جنکۍ د زیاتې مودې پورې په سکول کې وساتو او دا ټول شیان مونږ د فاټا سیکریټریټ سره په شریکه همکاري کوو. د دې پروژې د لارې به د 300000 نه زیاتو خلکو ته ګټه رسی او دې باندې به په دریو کلونو کې 122 میلیونه امریکایي ډالر لګول کیږي.
And it will be over 3 years with $132 million.
د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې په مالی مرسته په تیرو دریو کلونو کې هم په قبایلي سیمو کې د دې پروژې د لارې د قبایلي سیمو ماشومانو میندو او جینکو ته خوراکي توکي ورکړی شوی دی او د راروان درې کلونو لپاره د دې پروژې موده غځول شوې ده. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیسه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
اوریدونکو د افغانستان د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي او سوداګر وای د ننګرهار په ترانزیټي خارګوټي تورخم کې کرپشن په پراخه کچه موجود دی. دوی دا هم وای د کرپشن د مخنیوي په خاطر د جدي ارادي نه موجودیت د کرپشن شتون ته نور زمينه هم برابروي. په دې اړه له سیمینار زموږ خبريال شاه محمد شینواره نور حال راکړي.
تورخم د ننګرهار هغه ترانزیتي خارګوټی دی چې کاروباریان پکې زیاتره وخت د فساد شتون نه شکایت کوي. په دې خارګوټی کې کاروباریان، سوداګر او د لویو موټرو چلوونکي وایي دلته اکثره ملکي او نظامي ادارې په فساد ککړې دي او دوی دې ته مجبوروي چې د خپلو کارونو د خلاصولو په موخه رشوت ورکړي.
چې رښتیا وایي ما خو د عسکر نه واخله تر ټولو پورې دلته پر شپه ته په هر شي باندې اخته دي. صحیح نه ده که مامور ده که عسکر ده او کابل ده او کابل ده ټول پر شپه ده اخته دي. کوم یو نه ده دغه ستا ګرځوم چې کړه دسه دغه راشه ته وګرځه چې دلته مثلا څومره پاټوګونه په دې حساب کې موجودیت لري. مثلا چې خلکو نه پیسې اخیستل کیږي بل کیږي
خامه ده ته دې ځای پورې او بس خوران نه چان لس روپۍ اخیستې چان شل اخیستې پوښ ما کو دستي سر مکړ کین کړه کسه به ټول مقصد چې خیانت هر سړی خپل جیب غل دی او پوښ واره عدالت نشته په ملت باندې دا فکر نشته چې دا غریب دی دا غریب کار دی پریش دا ماشوم یو پیګل 5 روپۍ وګټي
چې زیات وزن پرې نه دي چې زیات وزن نه وړي خپل ماموران مونږ ته زیاتې راوړي مونږ ته پیسې ورکړي
دې ته باید پارچه ورکول شي مال کم شي دلته چې بل سړی رابار نه کړي دوی سره قانون چلانو سي بل سړی بل ورداسې کار نه کړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان چې له څه مودې راهیسې د فساد پر ضد د مبارزې لړۍ پیل کړې، دوه ورځې وړاندې د ولایتي ادارې د مکتوب پر اساس تورخم ته لاړ ترڅو له فساده پرده پورته کړي. نوموړي وویل هلته خلکو ورسره داسې اسناد شریک کړل چې زیاتره ادارې په فساد ککړې دي.
د دوی په شتون کې موږ د فساد په ضد مبارزه به کوو، خو ولې هغسې نه کېږي څنګه چې باید وشي، ځکه دوی خپله فساد کې ښکېل دي. عواید باید جګ شوی وي، خو عواید ښکار ته روان دي. او همدغه سی کمیساری په برخه کې همدغه سی د تلی موضوع ده چې د تورخم نه نیولې تر لغمانه پورې په دې کې دومره حد کې فساد شته چې حد پې تمام. او موږ همیش اورو چې اوبه د پاسه نه خړې دي.
تورخم ته د جاوید زمان تر سفر وروسته د ولایتي شورا یو بل وکیل د خرګوټي نلیدنه وکړه چې نوموړي بیا د فساد تورونه رد کړل. د ولایتي شورا مرستیال زبیولاز مری بیا وایي تورخم ته د څارنې په موخه د دوی میډل استول چې د فساد تورونه رد کړي، د دې معنی لري چې دلته د فساد پر ضد د مبارزې جدي اراده نشته.
موږ هیڅ چا سره شخصي اغراض او سیاسي او سلیقوي مشکل نه لرو. د فساد د منځولو لپاره ولایتي اداره جمع د مرکزی اراده او خاصتا جلالت ما بولس مشر قوي اراده لري. که قوي اراده درلودلې وي نو په یو ورځ کې دوه مکتوبه صادرېدل، هم د څارنې لپاره هم د دوباره د غوښتلو لپاره، معنی دا ده چې دوی غواړي چې فساد دلته دوامدار پاتې شي او په فساد کې دا مفسدین لاس لري.
خو بلخوا د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی پر یو شمېر اداراتو کې د فساد خبره نه ردوي او وایي دوی هڅه کوي چې پر خلکو اسناد پیدا کړي او په فساد ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ دا نه وایو چې فساد نشته، هیڅ وخت موږ نه دی ویلي چې ټول ادارې پاکې دي. خو په هر هغه ځای کې چې موږ بار بار دا وایو، ثبوت ولرو، سند ولرو او د خلکو نه د قانون خلاف د قانون سره په ټکر کې پیسې اخیستل کیږي، هغه مقابل کې به اقدامات کوي.
له دې وړاندې هم په وار وار په تورخم کې د فساد مسله یاده شوی او د ولایتي ادارې پرته له مرکزه هم څو وارې پلاوی د خرګوټي ته تللي ترڅو د فساد مسله له نږدې نه وڅېړي. یوه ډله د فساد شتون ته یادوي، خو بېرته دغه تورونه د بل متصل پلاوی تک سره رد شوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، ټاکل شوی دا چې د امریکا د دفاع وزارت د ګوانتانامو زندان د تړلو په اړه خپل پلان نن کانګرس ته وړاندې کړي. امریکایي چارواکي وایي د ګوانتانامو زندانیان به په امریکا کې په 14 مختلفو سیمو کې ساتل کیږي. رضوان مراد د نور تفصیل سره.
د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي د ګوانتانامو زندان د تړلو په امریکا کې د هغې د زندانیانو د ځای پر ځای کولو لپاره 450 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ټاکل شوی ده چې پینتاګون د ګوانتانامو د تړلو په اړه خپل پلان چې ډېر جزئیات یې لا نه دي روښانه نن کانګرس ته وړاندې کړي. که چېرته کانګرس د دفاع د وزارت پلان تصویب کړي نو د ګوانتانامو زندان 60 زندانیان به په متحده ایالاتو کې 14 مختلفو بندیخانو کې ساتل کیږي. خو د اسوشیټ پریس خبري اژانس په وینا دا چې د ګوانتانامو د زندان د تړلو په اړه پینتاګون زیات جزئیات نه دي په ډاګه کړي، نو دا به د کانګرس د هغو غړو دریځ نور هم پیاوړی کړي چې د دې زندان له تړلو او د زندانیانو له انتقال سره مخالفت لري. اسوشیټډ پریس خبری اژانس وایي د امریکا د دفاع وزارت پلان لري چې د ګوانتانامو زندانیان په کلورادو ایالت کې 6 زندانونو، کانساس او ساوت کارولینا کې 1 زندانونو او ځینې بندیان 1 پوځي اډو ته انتقال کړي. په همدې حال کې ځینو امریکایي چارواکو ویلي که چېرته دفاع وزارت غواړي چې ګوانتانامو پوځي اډه د زندان په توګه په خپل حال وساتي، نو دا کار هم 225 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په ګوانتانامو زندان کې دا مهال 1 نوي زندانیان دي چې 15 به په روان میلادي کال کې انتقال شي. ولسمشر بارک اوباما د جمهوري ریاست لپاره په خپلو انتخاباتي مبارزو کې په وار وار ژمنه کړې وه چې ګوانتانامو زندان به وتړي. واک ته د بارک اوباما د رسیدو پر مهال په ګوانتانامو زندان کې 250 زندانیانو چې پر امریکا د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته له تروریسم سره د تړاو په تور نیول شوي وو.
پر فاټا څبان د 100 کاله وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ ساعت کې پیښور کې لسنیمی کابل کې لس او دلته د پراګ په سټوډیو کې شپږنیمه بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې تردا مهال دوی ته په کابل کې شوې د امن د خبرو اترو په اړه د پرونی پرېکړې په مت کې هیڅ معلومات نشته. تېره ورځ په کابل کې د څلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او پاکستان په غونډه کې پرېکړه وشوه چې افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د راتلونکې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. په پیښور کې د چاپخانو مالکان احتجاج کوي چې صوبایي حکومت د نصابي کتابونو د چاپ کولو ټولې ټیکې پنجاب سره تعلق لرونکو چاپخانو ته ورکړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو د صورتحال په اړه خپل نوی کلنی راپور خپور کړی. په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څرل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خوا غږ کړی چې روغتیایي چارو ته په کلکه درناوی وکړي. له دغه دفتر څخه په یوه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ کوونکی مارک بودین له قوله ویل شوی چې هیڅکله باید روغتیایي امکانات، کارکوونکي او هغه کسان چې یا ناروغان یا جګړې ټپیان دي له خطر سره مخامخ نشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتانامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوری کولی شي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. اوباما تېره ورځ دا خبرې په داسې حال کې کړي چې دغه زندان د تړلو پلان یې وړاندې کولو. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی وایي په داعش ډله کې د بهرنو جنګیالو شمیر له 15,000 څخه 25,000 ته راټیټ شوی دی. په کوسوو کې د حکومت د مخالفینو سلګونو پلویانو په پلازمینه کې خیمې لګولې او د حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. تېره شپه په دوبای کې د پاکستان سپر لیګ په فائنل لوبه کې اسلام آباد یونایټډ د پاکستان سپر لیګ وړومبی جام په خپل نوم کړی دی. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو اداریو مهم ټکي سراج زهیر وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د غیرت په نوم د وژنو په معامله باندې لیکلې او د وزیر اعظم نو شریف د خولې وایي چې په پاکستان کې د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره به حکومت هر قسمه اقدامات کوي. د ادارې په وینا چې دا د حکومت ډیر غوره ګام دی او باید چې په دې عمل وکړي شي، ځکه چې په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو لپاره د ځان نه کسی جوړې کړې شوې دي او د خپل ځان ورله نمونه هم ورکړې شوې او په مختلفو نمونو زنانه وژل کیږي، لکه کاروکار چې د بدکاری په اصطلاح کې کارول کیږي او په دې کې چې نارینه او زنانه ونیول شي نو زیاتره پکې سزاګانې ښځو ته میلاویږي، ځکه چې هغه یو کمزوري طبقه ده. ادارې زیاتوي پارلیمان د دې پر ضد یو بل هم منظور کړی دی او د دې سره سره حدودي آرډیننس هم موجود دی چې پکې د سزا اختیار صرف ریاست او عدلیې ته ورکړی شوی دی، خو د سماجي، سیاسي او د مصلحتونو ښکار دې ټولنه کې په دغه قانون عمل نه کیږي. ادارې اخر کې وایي په پاکستان کې د جاهلیت د دور دی رسمونو د خاتمې لپاره د سخت قانونونو او بیا په دې د عمل کولو ضرورت دی. باید چې حکومت دې لړکی د تشو خبرو په ځای په سنجیدګۍ سره د دې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثره مقامي ورځپاڼو خپلې ادارې د پټانکوټ حملې او دې لړکی د گرفتاریو په معاملې باندې لیکلي، چې پکې د پیښور د خبریدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي قانون نافذ کوونکو ادارو د هندوستان د هوایي اډي پټانکوټ د پلټنو لړکی د پنجاب مختلفو علاقو کې یو شمیر کسان نیولې دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د پټانکوټ د حملې اف آی آر درج کېدل او بیا دلته گرفتاری د دې خبرې غمازی کوي چې پاکستان د هندوستان سره ښه تعلقات غواړي، خو بل پلو هندوستان وایي چې یوازې اف آی آر درج کول به پوره نه وي. د کوم نه چې ښکاري هندوستان اوس هم په پاکستان بے باوري دی. ادارې مخکې لیکي په پاکستان کې د دې پیښې اف آی آر درج کول او بیا دلته گرفتاری کول پکار ده چې دې لړکی اوس نړیواله رورولۍ هم خپل کردار ولوبوي او هندوستان په دې خبره پوها او قانع کړي چې پاکستان په منطقه کې د امن لپاره غوره کردار لوبوي. باید چې له پاکستان سره ښه اړیکې وساتي او د منطقې د امن او پرمختګ لپاره دواړه ملکونه په ګډه سره کار وکړي.
مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ګارډین رسپانه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې د غیرت په نامه چې کومې کورنۍ خپلې لوڼه او خویندې وژني باید د قانون منګولو او سزا نه بچ نه شي او زیاته کړې ده چې دغه ډول قوانینو کې به بدلون راولي. بیا هم ګارډین رسپانه په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه لیکي چې دغه هیواد د ښځو لویه برخه د جنسي جسماني او نفسیاتي تیری سره مخ دي. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په وزیر اعظم هاوس کې د غیرت په نامه د جنکو د وجنو د یو فلم د مخکتنې غونډې ته په وینا کې وویل چې هغه قاتلان د غیرت په نامه خپلې لوڼه او خویندې وجني باید د ځپل شو کورونو لخوا ونه بخلی شي او ژمنه یې وکړه چې دا ډول قوانین به زر تر زره بدلولی شي. خو ورځپاڼه زیاتوي چې چونکې دغه قوانین اسلامي بڼه لري نو کېدای شي د نواز شریف لخوا په دې لړ کې د بدلون کولو نه پس د دغه هیواد مذهبي ګوندونه او ډلې د هغه پر ضد راو پاریږي. ورځپاڼه په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د یوې غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن لخوا خپور شوی د یو راپور په حواله لیکي چې هر کال په پاکستان کې د غیرت په نامه 1000 ښځې وجلې کیږي او ځینې خو پکې داسې په بې رحمانه ډول وجلې کیږي. لکه د بیلګې په توګه په 2014 کال کې د لاهور های کورټ د ودانۍ مخې ته یو جنې خپل ورونو په رڼا ورځ ډیره په وحشیانه ډول وجلې وه. ورځپاڼې په خبره که څه هم په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو لخوا د دا ډول وجنو غندنه کیږي خو په پاکستانی ټولنه کې په پراخه توګه هغه روایت چې له مخې د غیرت په نامه د وجنو قاتلین د خون بها په نامه بخلې کیږي اسلامی بڼه لري. هم ګارډین ورځپاڼې په خپل بل یو مقاله کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع راغستې ده او لیکي چې کله د ټلویزیون په شیشه لاتینی موسیقي زمزمه شوه او شل کلنه افغان سندرغاړي سحر آرین مایکروفون په لاس په سټیج راښکاره شوه نو د ټول افغانستان ولس د ټلویزیون له لارې د دغې پیغلې د سندرې ټکو ته ګوته په خوله شو. د دري ژبې د سندرې د غوټکو په افغانستان کې د ښځو د مجموعي صورتحال ترجمانی کوله. سحر افغان چې تیره میاشتې د افغان ستوري مقابلو کې برخه درلوده دغه سندره کې وویل شاعران یوازې زما د جسم تعریفونه په شاعرانه انداز کې کوي او چې کله زه خپل روح او زړه ورخاره کړم نو بیا راپورې خاندي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکي چې په افغانستان کې 80% ښځې د جسماني جنسي او نفسیاتي تشدد او په زور او ودونو سره مخ شوې دي او د افغان ښځو لویه برخه د خپلو کورنو لخوا ډیرو روایتي بندیزونو کې ژوند کوي او هغه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او پارلماني غړي چې په دې اړه غږ پورته کوي د ګواښونو او هدفي بریدونو سره مخ کیږي ځکه چې په دغه هیواد کې د روایاتو ضد غږ پورته کول د خطرنا خالی نوي. ورځپاڼې ته یو 13 کلنې افغان جینۍ غزل آریا ویلي دي چې هغه پارلماني غړي او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ښځې چې په عالیشان هوټلونو کې د ښځو د حقونو په لړ کې جوړو شوو سیمینارونو او ورکشاپونو کې لوی لوی خبرې کوي اصل کې د عامو ښځو د تکلیفونو نه ندي خبر او دوی نه زمانه خبر دي او نه یې تر دا مهال څه لاسته راوړنې کړي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو تاسو پام اوس یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. امریکا او روس په شام کې د اوربند عملي کولو پلان څرګند کړی چې د روانې میاشتې له 28 نیټې نه به عملي کیږي. له دې مخکې هم نړیوالو طاقتورو هیوادونو په شام کې د جنگ بندۍ لپاره هلې ډلې کړې دي خو کامیابي شوې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2011 کال راهیسې د شام په شخړه کې تر 25,000 زیات کسان وژل شوي او تقریبا 11 میلیونه خلک کورونو پرېښودو ته مجبور شوي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور مهم ټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
امریکا او روس په شام کې د نښتو ادرولو لپاره پلانونه اعلان کړي دي چې د فروری پر 28 به عملي کیږي. دواړو هیوادونو د فروری پر 28 په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې په 15 کلنۍ شخړه کې ښکېلې ټولې غاړې به د فروری په 26 نیټې د دمشق له وخت سره سم د ورځې په نیمایي کې موافقه کوي. په بیان کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله له القاعدې سره تړلې النصره جبهه او د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوي تنظیمونه په ډزبندۍ کې نه دي شامل. د بیان مخه د دغو ډلو خلاف د شام، روس او امریکا په مشره ائتلاف هوائي بریدونه به جاری وي. د موافقې لمخه د اړیکو یو کرخه یا هاټ لاین به جوړیږي او پکاري ډلو غک کوي چې د ډزبندۍ د سرغړونو څارنه وکړي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د موافقې هرکلی کړی او دای د امید یو نخ بللې چې د ډېرې مودې راهیسې انتظار کېده. نوموړي له ټولو غاړو غوښتنه کړې چې د موافقې پابندي دې وکړي. د شام مهم مخالف ډلې چې د سعودي عرب ملاتړ ورته حاصل دي وایي چې د ډزبندۍ موافقې ته رسیدو لپاره د نړیوالو هڅو جواب په مثبت ډول ورکوي، خو دغه ډلې د موافقې پابندي مشروط ګرځولې او ویلي دي چې محاصرې دې ختم کړل شي، پولیس د بمباري بند شي، قیدیان دې خوشي کړل شي او خلکو ته دې امداد ورسول شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه امریکایي هم منصب باراک اوباما په ټلیفون په دغه پلان وغږېدل. پوتین په ټلویزیون په یو بیان کې ویل چې دغه تړون په شام کې د وینې تویدنې د درولو په لړ کې مهم ګام ثابتې دي شي. په عین حال کې د روس د پارلمان ویان دیمیتری پیسکوف ویل چې ماسکو د ډزبندۍ په اړه د مذاکراتو لپاره د روسي او امریکایي ماهرینو ترمنځ له رابطو ډېره مننه کوي. روس د شام ولسمشر بشار الاسد ملاتړی دی او امریکا په شامي جګړه کې د مخالفو ډلو حمایت کوي. سپینه ماڼۍ ویلي دي چې که څه هم دغه پلان عملي کېدل به سخت کار وي، خو دا یو ښه موقع په لاس ورکوي او امریکا به ترې د ګټې پورته کولو هڅه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې ویلي که چیرې دغه ډزبندۍ لیشي نو نه یوازې په تشدد کې به کمی راشي، بلکې په نیول شو ښارونو کې د ضروري بشري مرستو په پراخولو کې به هم مرسته وکړي.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بسدغه مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته پند یو مندي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته کینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د امریکا کانګرس د هغه هیواد له دفاع وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان په پوځي اډو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر ځوانانو افغان لکانو د جنسي تیری پیښو هر اړخي دي پلټنې وکړي. د دفاع وزارت په دغه موضوع یو څېړنه کړې وي، خو کانګرس وایي چې دا ناکافي دي. په دغه اړه د امریکا د فارن پالیسي مجلې لیکنې د هارون بچان اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر تنکیو ځوانانو د جنسي تیری پیښو د رپورټونو د پلټنو کار چټک کړي. د امریکا کانګرس پر دفاع وزارت فشار راوړی چې پر دغه موضوع له امریکایي پوځي کمانډرانو څخه معلومات جمع او څېړنې وکړي. د لیکنې تر مخه دا مسأله د تیر کال په منی کې هغه وخت را برسېره شوه کله چې یو شمېر امریکایي سرتیرو ته د دې لپاره سزاګانې ورکړل شوې چې د افغان ځواکونو لخوا د ځوانو هلکانو د تختولو پر پوځي اډو کې پر هغوی د جنسي تیری کېدلو له پیښو خبر ول، خو د امریکایي پوځ له کمانډانانو یې دغه خبره پټه ساتلې وه. د امریکا د کانګرس غړي د دغو پیښو د پلټنو لپاره د دفاع وزارت له لومړنیو څېړنو خوښ نه ول. د کانګرس د درې نوي غړیو یوې کمیټې په عین حال کې په افغانستان کې د امریکا په مالی مرستو د کېدونکو پرمختیايي چارو د څار ادارې سیګار ته هم ویلي وو چې د افغان ځواکونو لخوا پر هلکانو د جنسي تیری رپورټونه وپلټي. یاد ادارې وار د مخه په دغه هدف کار پیل کړی او خلک یې ورته ګمارلي دي. په لیکنه کې د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي کینت پی موریفیل په حواله ویل شوي چې دوی پر افغان ځواکونو پر هلکانو د جنسي تیری کولو د تورونو هر اړخیزې پلټنې پیل کړي دي. د امریکا دفاع وزارت د غراز ویلي چې ښایي سګ پسرلی د خپلو څېړنو پایلې په ډاګه او هم یې له سیګار سره شریکې کړي. لیکنه کاږي د امریکا دفاع وزارت له دې عمله هم تر فشار لاندې دی چې پر کندوز ښار د تیر کال اکتوبر میاشت د بمباری و چې شاوخوا 200 ولسي وګړي پکې وژل شوي ول حتمي حقایق مخته نه دي راوړي. د امریکا دفاع وزارت بعد خپلو نویو پلټنو په ترڅ کې د دې خبرې معلومولو هڅه وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې پر هلکانو د جنسي تیری کېدلو څومره پیښې افغان او همداراز امریکایي مقاماتو ته رپورټ شوي دي. دا موضوع هم باید وڅېړل شي چې که امریکایي پوځیانو ته د دغه رقم پیښو په اړه ویل کېږي نو د افغانستان قانون هغوی ته څومره اجازه ورکوي چې له دغو دوسیو سره کار ولري. لیکنه زیاتوي د دفاع وزارت پلټونکو ټیم به دا هم وګوري چې آیا امریکایي ځواکونه د جنسي تیری پیښو د له منځه وړلو لپاره طاقت کارولی شي او دا هم چې امریکایي ځواکونه کومو ولسي وګړو ته پوځي اډو ته د داخلېدو اجازه باید ورکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدن کو مشال ریډیو ته وګی او اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونه تاندې هلی د نن په تاندې هلی خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د کارکونکو کاروباري خزو په مسلو خبرې کوو. په دغه صوبه کې یو شمیر خزی د کشیده کاری د سنت سره تړاو لري او غواړي خپل کاروبار نور هم پر مخ بوزي او له دې سره سره د هندي فلمونو د اداکاري کرینا کپور په ژوند او فن تفصیل درکوو. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده. دا خبرونه تاسو زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ او زړې خبرونه تاسو هم اوریدلی شئ. نو راځئ چې واورو تاندي هیلي.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د ښځو په لاسي کار خبرې کوو.
زموږ ښځو ډېرې زیاتې باهمته دي اور دی اہوی بالکل کم جو معاشی دور دے اہوی کا پتہ لگے دلے دا چھ دا وقت ضرورت تے
دا چې خدای څنګه په کشیده کاری او خپل نورو کاروبارونو کې نوی والی راولي.
موږ خپل څنګه دا دې کې لګایډ کوو چې تاسو زمونږ چې کوم خپل کلچرل امبرایډری دې کار دې زمونږ د لاس کار دې
د دې سره سره د هندي فلمونو د هنرمندې کرینا کپور په ژوند او فن تفصیل درکو. د خیبر پښتونخوا په غنو سیمو کې خزې لاسي کار یا کشیده کاری کوي او همدغه د روزګار ذریعہ ده. په دغه صوبه کې د خزو د تجارتي مرکز وومن بزنس ډیولپمنټ مشره نبیله فرمان وایي په صوبه کې د پخوا په پرتله اوس ډیر بدلون راغلی دی او زیات خزې د کاروبار اړخته راغلي دي.
زه چې د خزو سره کار کوم کم خزې بزنسز کې دي او د وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر چلوم 2010 نا والا اور کم سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی دی اخی سره کم کار کوما. نو تاسو هغه ریفرنس ته ګورم نو زمونږ خزه ډیره زیاتې باهمته دي اور دی اوی بالکل هغه کم جو معاشی دور دی او کم هغه ته پتا لګیدلې دا چې دا د وخت ضرورت ته د حالات ضرورت دی چې هغه د خپل کور تړونا لک شانتی بوج پخپل وګوالی او نور څه نشي کولی کم سے کم اخپلا دا خرچه چې کما دا خو دی په اخپلا چلول غواړي. صرف دا نه کیږي چې د دې خرچه دی بچه سم پکې وکي دی خپل بچولا هم لکه سټانډرډ ورکی دی هغه یې کم فرمایشونه یې د ماشومانو ضرورتیات یې هم پوره کی.
نبیلا فرمان وایي دوی سره ډېر خزي رابطه کوي چې څنګه دوی خپل کاروبارونه پر مخ بوزي او نور یې خکري. دا وایي حالات لک ډېر خزو په کاروبار هم اثر کړي خو د پخوا په مقابل کې اوس زیاتې خزه غواړي سناسه کاروبار شروع کړي.
نو کرنټلی خو داسې سچویشن دي تاسو پته ده لکشانت اکنامیک کرنچ دی تھرو آؤٹ دی ورلد. آئی ایم شور چې لګ اکانومیز دومره زیاتې فلاریش کیږي نه اسپیشلی خیبر پختونخوا والا اکانومی چې کما دا هغه لکشان ته د سلم پکې راغلي دي می بی بیکاز آف د انسرجنسی ټیررزم چې کم. نو خیبر پختونخوا کې حالات دونا زیات بتاؤں میں ماچ دیر خدی یا دیر موافق حالات دی یا دل کا سے مسائل نشتا. نو دا سے خبر اندا زمونگا د صوبہ چې کما دا تاسو ته پتا دا د ټیررزم په لحاظ او دهشتگردی په وجہ او د اوچې کم ریسنٹلی کم دورا غټا حادثه زمونگا د پېښور خلکو کما فیس کړلا د اسکول ماشومانو آرمی کالج اسکول د ماشومانو په مونگا ډېر ټایم نا ډېر زیات اوشی وی.
په سواد کې د یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکې ماریا وایي د سواد په شمول د ډېرو سیمو ښځې په جامو او شالونو کارونه کوي خو باید د دغه ښځو حوصله افزایي وشي او حکومت ورته داسې مشورې ورکړي چې څنګه دوی دغه خپل کاروبار پر مخ بوزي.
کنا دی دپاره مختلف مارکیټونه دي کنا څنګه چې تاسو ویل اسلام آباد شو لاهور شو او پېښور شو نوشهر شو ابتاباد شو منګور شو دین علاوه دا اکثر چې مونږ تله دغه کوو کنه نو دا دلته چې کوم دکانداران یا کوم خلک چې دي هغه بهر ملکونو ته دا بزنس کوي کنه او د ډېر دغه پیمانې باندې دا بزنس چلی کنه. نو هغوی وایي چې دی دغه چې کوم سواتی ټانکه چې کوم دا هغه بهر ملکونو کې ډیر زیات ډیمانډ دی کنه خلک خوخی او په خو پرایسز باندې د رکیږي. نو دغه سره سره چې کوم مونږ کومې سټه باندې مارکیټونه دي دا مختلفو دغه وال شهرونو وال بهر ملکونو کې ډیر زیات مارکیټ دی او خاص کر چې کوم د سواتی امبرایډری دا یا کشیدکاری د دې نن سبا ډیر زیات ډیمانډ دی کنه مارکیټ کې هر ځای کې نه صرف قومی سطح باندې بلکې بهر ملکونو کې ډیر زیات دغه دی خلک خوخی او خو دغه ورک
په سواد کې هم حالات د ښځو د لاسونو په کارونو یا کشیدکاری منفی اثر پرې باسلی. خو ماریا وایي اوس یو ځل بیا په سواد کې په شالونو او جامو کارونه پیل شوي دي او ډېرې ښځې په دې صنعت کې برخه اخلي.
ټول حالات اوس کافي ډېر زیات ښه دي او دې ښځو لپاره چې هغه چاهي هغه استاد وي چاهي هغه دغه سره صحت شوبې سره یا چاهي هغه زموږ دغه چې کوم دغه دی امبرایډری سیکټر سره دغه نو هغه ډیر زیات لکه نن سبا ورته غو ته خمو کې دي او هغه بلکې هغه حالات چې کوم وه مخکې هغه خلکو زرو کې بزنو کې بیره وه هغه کافي حد پورې ختمه شوې ده. تاسو ته زه یو مثال درکوم مونږ سره په ډیسټریکټ سوات کې شپږ زره ښځې دي داسې زنانه دي چې هغه امبرایډری کوي. نو هغه مونږ هغه د پاره مارکیټ چې کوم دغه دي لینکونه دي هغه مارکیټ سره دغه کوو نو مونږ سره په خپل باندې شپږ زره داسې زنانه دي او دین علاوه هغه سره چې موږ سره درې سوه داسې دغه دي زنانه دي چې هغه موږ سره هغوی مشران دي یا هغه سیلز ایجنټس موږ ورته وایو هغه موږ سره کار کوي. نو هغه داسې دغه شته دي نن سبا لکه هغه حالات اوس تیر دي هغوی کافي لکه هغه حالات ټیک شوي دي او هغوی کور نه بهر ته هم راوځي باقاعده مارکیټونو کې ګرځي خپل کاروبار کوي لکه هغه حالات اوس
کافي ډیر زیات خوشي وي. بلخوا هما چې په پېښور کې ښځو ته د کاروبار جوړولو په اړه مشورې ورکوي او د دغه صوبې د ښځو د تجارت مرکز او د سیلګرۍ د محکمې سره په یو شمېر پروژو کې هم کار کړي وایي دوی ښځو ته د کاروبار د ښه کولو په اړه نوې لارې ښایي.
موږ کوشش کوو چې موږ کم چې فیمل سپیسیفیک کې کار کوي بزنس اولریډي کوي یا کول غواړي موږ هغه ته کوموس کوو او هیلپ کوو او ایته ډیفرنٹ لینکس ورکو او یې نېشنل انټرنیشنل لیول باندې چې موږ سیمه ایگزیبیشنز کېږي یا موږ په خپل کاو یا چې بل خلک چې دا یا ټریډ ډیولپمنٹ اتھارټی دلی یا ګورنمنٹ پر سیکټرز کوي نو یې کې موږ د خلکو ته پروموټ کوو فسیلیټیټ کوو او یې کې نو موږ کوشش دا دي چې موږ چې کم کے پی سی ملز دي او یې دا کاروباري لحاظ باندې ډېر ښه اپورچونیټیز ملاو شي په دې چې موږ کے پی کې فیمیلز کې سکلز ډېر زیات دي موږ کلچر ډېر ریچ دا دیتا ٹویل واڑو سے باہر نہ صرف پاکستان کے بلکہ پاکستان نہ باہر ہم لوگوں کا پروڈکٹ پروموٹ شی جلتا ہی بزنس میں لانچ.
هما وايي باید هغه ښځې چې کشیدکاری او یا نور کاروبارونه کوي باید په خپل کار کې نویواله یا جدت راولي او د خلکو د خوښي او فیشن مطابق کی جوړ کړي.
دلته زموږ په خوره کې لکه ټرند چینج شوی دا ټول خلک برانډز ډېر زیات دا شوی دي برانډز کپڑے ډېر زیات اخلي ولې چې هغه پرایز هم نن سبا ډېر ښه نومینل پرایز دي. زموږ چې کوم فیمیل دي هغه چې ټول یعنی د سینې کې چې جامې ډیزاین کوي نو هغه خپل کورونو کې نه ګڼي هغه هم اسې ډیزاین جوړ کی او بیا بهر ټیلر لور کې چې تاسو ګڼي هغه بیا ډبل پرایز باندې هغه شي اگر یوشیز تیار ہیں نو اگر بھی اچھے کم تیار ہے نو اگر پرائز دیز دیا تھی تو ہماری پرائز کے یو برینڈ والا شیز خلق کو تدیر آسانی سے ملا رہے گی. تو منگا اخبر سنیز تا دے کے لگ گائیڈ کو چھے تاسو نمونگا چھے کم اخبر للتا کلچرل ایمبرائیڈری دے کار دے زمونگا دلاس کار دے زمونگا کلو کی کی گی یا دی اخبر کورونو کی کئی یا کم کمیونٹی فیمیلز کی کمیونٹی کے کم خزے دی اگر ندی کار کئی نو اگر کار تا لگ انوویشن ورکی چینجز ورکی منگا بس ڈفرنٹ طریقے دیتا گائڈ کری دی کپڑوں کی ڈیزائننگ لگ چینج کے لیے بس اوین ڈیر خرچ کری دا کار منگا بس کوشنس کے اور فلور کوشنس کی الگ دی بیڈ شیٹس کی دے کے راوستے دی اور دیکھے منگا دیتا گائڈ کرو منگا منگا ڈیزائن میں سیمپل یو ایس پہ چلے دی ایم پہ چلے دی اوین ڈیر زیادہ وقت کری دی بولے چل امبرائڈری چلے گی تو چمنگا والا امبرائڈری التا نشتا اوی سمپل سے کم امبرائڈری آگا چلے دا بس زمونگا سے کم دل کا خپل کرشل سے زمونگا خپل دل کا سے کم امبرائڈری چلی دی ای خان کے یا پیخوائی کے یا بس زمونگا ہری پور کے دا امبرائڈری مونگا بس باہر لے دو بس آئے کے بس کاش مونتا ملا رہی ہوں.
آؤ اس ہم رازو دے رپورٹ تا.
تجھے کیا لگا تو مجھے چھوڑ دے گا تو میں زندگی بھر تڑپتی رہوں گی تڑپے گا تو کمینے کیڑے پڑیں گے تیرے اوپر
कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जाएगा तेरी माँ के।
बोले छोरिया बोले कंगना।
दाद हिंदी फिल्मनो मशहूर हुनरबंदा करीना कपूर दा। करीना द कपूर खानदान सर तालुक लरी छे निक डर निक थ्रूना अहोर ये हम द हिंदी फिल्मी नड़े पे जंदल शिवी स्टोरी दी। द करीना लुमड़ने फिल्म रिफ्यूजी वो छे प 2000 काल के मखतरा गले वो प 2000 लुमड़ी काल के कभी खुशी कभी गम मखतरा गए छे पके करीना द काजोल शाहरुख खान और ऋतिक रोशन सरकार वख और दगा यो हिट फिल्म व गर्जित। लदा उरुस्तो करीना पो चमेली और ब्या पो ओमकारा की कारवक द्वारा फिल्मुना दागे द फिल्मी करियर कामयाब फिल्मुना गर्जे तले दी। पदी मुदा की करीना पो योश मेर फिल्मुनो लका मुझे कुछ कहना है, यादे अजनबी, अशोका, मुझसे दोस्ती करोगी, खुशी, बेवफा, एतबार और योश मेर नोर शामिल दी। पोडान और अशोका फिल्मुन के आगे द शाहरुख खान सरकार करे چې دغه دواړه خلکو ډېر خوښ کړي وو۔ په 2009 کال کې د کرینا د شاهد کپور سره یو فلم جب وی میٹ ریلیز شو چې پکې هغې د پنجاب د یوې داسې جینۍ رول لوبولې چې له کوره وتښتي او د ژوند د ترخو حقیقتونو نه د تېرېدو وروستو خپل کلي ته واپس راشي۔ جب وی میٹ تا کرینا یو تا ٹولو پا کامیاب فلمونو کی گڑل کی گی۔ لدی ورستو کرینا پا یوش میر فلمونو لکا حالا بول، تشن، گول مال ریٹرنز، کمبخت عشق، قربان، تری ایڈیٹس، ملینگے ملینگے، راون او تا سلمان خان سرا باڈی گارڈ شامل دی۔ میری میری تیری پریم کہانی ہے مشکل دو لفظوں میں بیان پو باڈی گارڈ فلم کے سلمان خان سرا د کرینا کار نے آواز پو ہند بلکہ پو پاکستان افغانستان بنگلہ دیش کا ہم کتون کو ڈیر خواہ کر او دا یو کامیاب فلم او گرزے دو۔
پریم کہانی ہے مشکل دو لفظوں میں یہ بیان نہ ہو پائے۔
کرینا کپور پو ممبئی کے پو یوشتم ستمبر نورلا سوا اتیائیم کال کے زگی دلی دا۔ دا حقی مشرح خور کرشما کپور ہم دا ہندی فلمون ہنرمند دا۔ کرینا کپور تا کورنائی او ملگری دا منینا بے بوائی۔ لیلو جی لیلو کرینا د پلار رندیر کپور لخوا د پنجاب سره تعلق لري او د مور ببیتا لخوا د سند سره تعلق لري۔ کرینا وای هغه د نرگس او مینا کوماری د کار نه ډیره متاثره ده۔ کرینا کپور وای دا خور یې تر ډیر وخته د پلار نه لري پاتې شوی، خو پلار رندیر کپور یې د ژوند یوه مهمه برخه ده۔ هغه د فلمونو سره سره د یو شمیر خیریه ادارو سره هم کار کوي چې پکې ون گول د ماشومانو د تعلیم، داسې د یونیسکو او فیفا سره هم کار کړي۔ په 2012 کال کې د هغې هیروین فلم مخې ته راغو چې پکې کرینا د فلمونو د یوې هیروین رول لوبولې دی چې څنګه په فلمي نړۍ کې ښځې هنرمندانې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي۔ هغه وایي په دغه فلم کې 80% حقیقت ښودل شوی دی۔ د هیروین فلم د راتګ وروستو په حقیقي ژوند کې د هغې واده د هندي فلمونو د هنرمند سیف علی خان سره وشو، د دواړو یو بل د ډیر وخت نه خوښ وو۔ کرینا کپور په خپلو یو شمیر فلمونو کې د ښه کار له وجې ایوارډونه ترلاسه کړي دي۔ هغه په هند، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ډیر مینوال لري۔ دا وا د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم، د خدای پامان۔
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.